افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ مخته وړم. وبوري چې کابل نن سهار بیا د څو چاودنو شاهد و. دغو چاودنو یو قرباني هم د دې ښار د پنځمې امنیتي حوزې عامر ښودل شوی. ولې په کابل کې دا حمله زیاته شوې او ولې مخنیوی نه کیږي؟ د امنیتي چارو د یو کارپو نظر مو اخیستی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو د خبرونې بشپړ معرفي به وروسته وکم. لومړی پرې به ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان چارواکو نن د کابل ښار په ویبه می چاودنه کې د پنځمې امنیتي حوزې د امیر محمد زی کوچی په ګډون د خلکو وژل کېدل او واغندل. د غزنی مقامات وایي چې په دې ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې 22 وسلوال مخالفین وژل شوي، او د برما یا میانمار په یانګون او ماندالی ښارونو کې زرګونه نور کسان له اعتراضونو سره یوځای شول. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکونه د کابل ښار په یوې بمی چاودنه کې د پنځمې امنیتي حوزې د امیر محمد زی کوچی په ګډون د خلکو وژل کېدل وغندل. د افغانستان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې ښاغلی کوچی د طالبانو په حمله کې ووژل سو او د غچ د اخیستو خبره وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا او د غرض د کورنیو چارو وزارت په جلا اجلا اعلامیو کې د کابل د نن ورځې چاودنې د نه زغملو وړ وبللې. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا بریدونه ښیي طالبان د سولې پر خبرو باور او ژمنتیا نه لري. نن سهار تر یو ساعت په کمه موده کې په پلازمینه کابل کې درې بمی چاودنې وسوي چې دوه تنه پکښې وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. تر اوسه د دغو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. پلازمینه کابل په تېره شاوخوا یوه میاشت کې تقریبا هره ورځ د خونړیو چاودنو شاهد دی. افغان چارواکي وایي طالبان دا بریدونه کوي، خو طالبانو اکثر په دې ماین چاودنو کې لاس لرل رد کړي دي. افغان چارواکي په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو لپاره د واسکټونو د جوړېدو یو مرکز او د ځانمرګو اوسید ځای ویجاړ کړی او 22 وسلوال مخالفین یې وژل دي. د غزنی د والی ویاند واحد الله جمعزاده نن رسنیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو تیره شپه د غزنی په د یک ولسوالۍ کې کمانډوي عملیات کړي.
د وسلوالو مخالفینو د ځانمرګو بریدګرو جوړولو پر پټنځای عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې د خارجیات باور پر ګډون 22 تنه وسلوالو مخالفین وژل شوي دي، او درې تنه چې یو قومندان ته د ځانمرګو بریدګرو ماهرین دي هغې نیول شوي دي.
تر دې وړاندې د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي وو چې په وژل شوي وسلوالو کې شپږ عرب، دوه پاکستاني او دوه تاجکستاني وګړي شامل دي، خو وسلوالو طالبانو بیا د دولت هغه خبره رد کړه. زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یوه لیږلي پیغام کې ویل چې په دې برید کې یوازې درې تنه طالبان وژل شوي دي، خو هیڅ بهرنی وګړی پکښې نسته. زموږ هغه ازادي راډیو اوري. د برما یا میانمار په یانګون او ماندالی ښارونو کې زرګونه نور کسان نن له هغو مظاهره کوونکو سره یوځای شول چې د پوز د کودتا په اعتراض راوتلي دي. مظاهره چیانو تر یوې لانجمنې ورځې وروسته بیا هم د پوز لخوا د جوړو سوو خنډونو پر وړاندې مقاومت وکړ. نن پنځمه ورځ ده چې د پلازمینې په ګډون په څو ښارونو کې خلک خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. یوه ورځ د مخه د پولیسو لخوا د مظاهره چیانو د خورولو هڅو په ترڅ کې د خلکو د ژوبلېدو راپورونه ورکړل شول او لسګونه کسان نیول شوي هم دي. د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د مظاهره چیانو پر وړاندې د زور زیاتی کارول غندلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په دې اړه وویل:
We strongly condemn violence against demonstrators. All individuals
موږ د مظاهره چیانو پر وړاندې زور زیاتی په کلکه غندو. د برما ټول وګړي د بیان د ازادي او د سولې سو اعتراضونو لپاره د غونډېدو حق لري. موږ له پاو څخه بیا غواړو چې ځواک وي خواته کړي، په دیموکراتیک ډول منتخب حکومت بیرته راولي، نیول شوي کسان خوشی کړي، پر مخابراتي اړیکو بندیزونه لري کړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي.
د برما یا میانمار پاوز د فبروري پر لومړۍ نیټه د دې هېواد د مشري آنګ سان سوچی پر رژیم کودتا وکړه. ملکي حکومت یې لغوه او سان سوچی یې ونیوله. اخوا د بی پوله خبریالانو ټولنې پر آذربایجان ژغ کړی چې ژر تر ژره هغه خبریال ته روغتیایي مرستې برابرې کړي چې له 1900 راهیسې په بند کې دی او له څه باندې یوې اونۍ راهیسې د نه خوړو اعتصاب پیل کړی دی. پولاد اسلانوف چې له وړاندې په نازک روغتیایي حالت کې وو، د اتو ورځو نه خوړو نور هم کمزوری کړی چې د عادلانه محاکمې او په کور کې د نظربند غوښتنې ته دوام ورکړي. د بی پوله خبریالانو ټولنې د فبروري پر 9 په دې اړه اعلامیه ورکړه. اعلامیه د نوموړي د مېرمنې له قوله زیاتوي اصلانوف د بډوډو د درد په ګډون له نورو روغتیا ستونزو کړیږي خو درملنه نه کیږي. اصلانوف د 2019 کال په جون کې هغه مهال ونیول سو چې په آذربایجان کې د اخازی په اړه راپور چمتو کاوه او ویل کیږي د دې هیواد د امنیتي څانګې د غړو د شکلتیا اېدا پکې سره و. د 2020 کال په نومبر کې د بیپول خبريالانو د ټولنې په خبره جالي تور ور باندې ولګید او اېدا کېدل چې دغه خبريال ایران ته معلومات ورکول خو اصلانوف د تورونه رد کړل. او د متحده عربی اماراتو عمل فضایی بیړۍ د مریخ مدار ته ننوتله. د عمل یا هیلی په نوم د متحده عربی اماراتو دغه فضایی بیړۍ سه شنبه له اوو میاشتو او 490 میلیون کیلومتر مزل وروسته د مریخ مدار ته داخله سوه. د عمل ماموریت دا دی چې د مریخ د اتموسفیر د څلورو فصلونو نقشه واخلي. تر اوسه د مریخ پر لور د نړیوالو فضایي ماموریتونو شاوخوا 85% کې ناکام سوي. ځینې دستګاوې غورځېدلې یا یې اور اخیستی او یا هم د سیارو ترمنځ دغه پیچلې سفر ته په پام نه دي توانېدلې چې د مریخ په نازک اتموسفیر کې داخلي او پر سطحې کښېني. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یو اورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې کابل نن سهار بیا د څو چاودنو شاهد و. د دغو چاودنو یو قربانۍ د دې ښار د پنځمې امنیتي حوزې آمر دی. ولې د دغو چاودنو مخنیوی نه کیږي؟
د دې معنا دا لري چې زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه ضعیف دي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو د یوه پوه نظر اخیستی دی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي له پاکستان او ایران سره پر پولو ستونزې او سرغړونې ثبت کړي او د هواري لپاره کار کوي.
د ډیورن فرضي کرښې او له نورو هیوادونو سره زموږ پر پولو بیلابیل ډولونه سرغړونې شوي دي.
د حکومت له خوا د اصلاح شوي د 14 مالي کال د بودیجې په اړه په ولسي جرګه کې بیا بحثونه تاوده شوي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا سنا جرګې تایید کړی چې د دوهم ځل لپاره د امریکا پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د سزا محکمې ته دوام ورکړی. او د خبرونې په دوهم نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن پم راسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې مو ویل کابل نن سهار بیا د 14 شاهدو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وای د کابل ښار په نن 14 کې د پنځمې امنیتي حوزې عامر محمد زئی انکو چای هم وژل شوی. د کابل پولیس وایي چې نن سهار په کابل کې 3 چاودنې وشوې چې 2 تنه پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. نور حال به د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې واورو.
کابل روانه ونې هم امن نه و. نن چهار شنبه د کابل په پغمان ولسوالۍ او دویمه ناحیه کې 3 چاودنې وې چې 2 تنه پکې وژل شول او 15 نور یې ټپیان کړل. د افغانستان د کورونای چارو وزیر مسعود اندرابی په کابل کې د پولیسو ویټولې ته په وینا کې وویل چې په دغه چاودنه کې د 15 امنیتي حوزې امیر محمد زئی کوچای او بجل سوی
نن یو پیخه وشوه. د 15 امنیتي حوزې امیر چې دند ته پرلار ول خپل ساتور کې سره د ماين په چاودنه کې وبجل شو. هغه یو پیاوړی افسر وو. دښمن ونه شو غملای. طلبې د کابل خلکو په زنګړې توګه د 15 حوزې خلکو د حسین لپاره هڅه او کار کاوه.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت لوري په خبرسه وی اعلان کې راغلی چې په دغه پیخه کې یو پولیس او درې ملکیان ټپیان شوي هم دي. د کابل امنیت قمندانۍ رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې نن سهار په کابل کې 3 چاودنې شوي چې 2 تنه پکې وژل شوي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د پولیسو په وینا لومړنی چاودنه نن سهار 8:15 د پغمان ولسوالۍ د عبدالعلي کلا په سیمه کې په یو رینجر موټر سوی چې تلفات نه لري. دوی وایي چې 2 چاودنه 8:30 د کابل ښار د دویمې ناحیې قوای مرکز په سیمه کې په یو فورنر موټر سوی چې 4 تنه پکې ټپیان سوي او 3 چاودنه هم 8:55 د برکی 4 لارې ته نږدې په یو لنډ کروزر موټر سوی چې 2 تنه پکې وژل سوي او یو کس یې ټپي کړی. دا چې په دغو پیښو کې ملکیانو یا هم نظامیانو ته مرګ ژوبلا وختې ښاغلي فرامرزی په اړه زیات معلومات ورنه کړل. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح له 6:30 بجو غونډې وروسته په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 15 ترورستي پیښې سوې چې څلور تنه پکې وژل سوي. د کابل د پنځمې حوزې د امیر وژنه د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ملي مصالحې عالي شورا له لوري غندل سوي. دوی په جلا اعلامي او لیکنو کې ویلي دي چې د افغانستان دښمنان تاوتریخوالي او وینې بهېدنې ته دوام ورکوي او په سوله او روغه باور نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کابل ښار په باغ تاوت سیمه کې په یو وسلوال برید کې د میدان وردګو ولایت د کلیو پراختیا ریاست د سرپرست په ګډون د دغې ادارې درې کارکوونکي ووژل سول. که څه هم د افغانستان حکومت د دې ډول پیښو مسؤول طالبان بولي، خو طالبان په دغو پیښو کې خپل لاس لرل ردوي.
په کابل کې د نامنیو د پیښو د زیاتوالي په اړه مې په تېره خپرونه کې د امنیتي چارو لپو جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه درلوده. لومړی مې ترې وپوښتل چې په کابل کې چاودنې او هدفي وژنې ډېرې شوي، آیا مخنیوی یې ګران دی او که ستاسو په باور ستونزه د امنیتي چارواکو ده؟
پیښې خو واقعا ورځ تر بلې زیاتېږي او په زیاتېدو هم دي. د دې معنا دا لري چې یعنې زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه ضعیف دي. دوی ډېر مشکلات لري، دوی ډېر کمبوتات لري. اول کمبوت د دوی د ادارې ده. د دوی په اداره کې داسې اشخاص او افراد راغلي دي چې هغه ټول فرمایشي دي، نه مستقي. او دویم هغه ته دولت ته وفادار نه دي، بل چا ته وفادار دي، چا سره وصلي دي.
امرخیل صاحب، امرخیل صاحب، خبره دا ده چې اوس دغه چاودنې تقریبا نوې بڼه غوره کړې، په دې معنی چې ډېر مقناطیسي بمونه درغوي که ځایېږي او هغه ډېر په سادګۍ سره غورغورځول کېږي موټر ته، آیا فکر نه کوئ چې دا به ډېره ګرانه وي د دوی لپاره؟ د دغو امنیتي چارواکو چې تاسو پرې انتقاد کوئ چې کمزوري دي په مدیریت کې یا د امنیت په تامین کې؟
هر دښمن چې تاسو سره جګړه کوي هغه له مختلفو تاکتیکونو کار اخلي. کوم تاکتیک چې د هغه لپاره ډېر مؤثر دی او فشار په دولت باندې راځي، په امنیتي قوتونو هغه د غونه استفاده کوي. د همدې خاطر ما کله چې د سویل چې دوی کمبوتات لري، دې لپاره چې دوی خو ابتکار د دې نه لري چې سبا به دښمن څه کوي، له ما سره به څه معامله کوي. مقناطیسي میدونه اوسنی نه دي، دا له ډېر وخته و، ولې هغه وخت حکومتو د دې لپاره خاص تدابیر درلودې. هغه تدابیر دا و چې هغه همبستګي وه د امنیتي او دفاعي قوتونو په مابین کې او د خلکو په مابین کې. اوس داسې ده چې دا زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه له خلکو نه لرې دي، نه د لا باندې د کوڅې هغه څوک چې مسؤول دی، نه هغه ورسره همکاري لري، نه دوی خپل مابین کې سره همکاري لري، نه خپل همغږي سره لري. ته ګوره د دې بدبختي ته ګوره کله چې معاون صاحب اول دغه وظیفه په غاړه کې واخیسته، د دې نه چې خلکو سره همکاري وکړه، خلکو سره دښمني شروع کړه. شمال کې هم ورسره دښمني شروع کړه، په مرکز کې هم ورسره دښمني شروع کړه، په شورا کې هم ورسره دښمني شروع کړه.
ستاسو په نظر، بلی امرخیل صاحب، ستاسو په نظر دا وسلوال مخالفین نه دي که څه هم افغان چارواکي وایي چې طالبان تر ډېره مسؤول دي، بلکې د دې تر شا ځینې نور عوامل دي؟
خبره بالکل صحیح ده. طالبان آیا په کابل کې همدغونه ډېر طالبان دي چې دا دونه راغلي دي؟ خو که چېرته دا ټول کابل طالبان لوی ښایي حکومت نشته، نو دا طالب دومره جرات پیدا کړی چې دا ټول طالبان دي؟ نه، خو دغلته دفتر لري، پیسې اخلي، همدغه خلک دي، پیسې اخلي، له همدغو سره ارتباطات پیدا کوي، مینونه ورته هغه ږدي او موږ یې نه شو پیدا کولی.
بلې امرخیل صاحب،
رښتیا باندې موږ وو
که راستو دې خبرې ته چې هیڅ څوک له دغو امنیتي پیښو مسؤول نه دي، که هغه مدني فعال ده، که هغه خبریال ده، که هغه کارکوونکی دی د دولت، که هغه قاضي ده، که هغه مخور ده، دینی عالم ده، بل ده، دغه وضعیت چې روان دی معمولا مدني فعالانو یا د مدني ټولنو غړو به په خوای هغه خپل انزجار یا خپله نارضایتي څرګندول، راوتل پر چارواکو، پر نورو به فشارونه زیاتول. ولې خلک خاموش دي؟ ولې حرکت نه کوي؟
خلکو مابین کې اتفاق نشته، رښتیا خبره سره وکړو. دا بالکل کافي. کله چې دغه څه مسایل شروع شوه، دا مذاکرات په دوحه کې شروع شوه، تاسې خپله وینې په داخل کې کابل کې تجربه مو ولیده. څوک د حکومت موقت خبرې کوي، څوک د سرپرست خبرې کوي، څوک له رئیس جمهور استعفا غواړي، د خپلو منافعو وزیر په خاطر باندې رئیس جمهور بیرته کوي. نو تاسې وکړئ چې کابل کې دغه استعمالي دا خلک به نو څه څه راجد شي،
هدف زما دا و چې امرخیل صاحب د کابل د اوسیدونکو دا حق لري چې په خوندي فضا کې ژوند وکړي. امنیتي مسؤلینو باندې تاسو انتقاد وکړ چې سم مدیریت نه لري او دوی د دغه دندو وړ کسان نه دي. بالاخره باید معلومه شي چې علت څه دی.
اول د تاسو څه جواب وایم؟ تاسو ډیره ښه خبره وکړه چې دلته مدني فعالان شته، دلته علما شته، دلته امنیتي او دفاعي قوتونه شته. د دې وظیفه څه ده؟ اول تاسو وګورئ، تر هغه وخته چې زه وینم په تلویزیونو کې وینم د ټول مدني فعالان چې دي داسې اتفاق نه لري چې دوی د پولیس سره همکاري کړي، بلکې د دوی ټول شیان لکه ما خو د حکومت باندې انتفاق خپله وظیفه نه کوي چې زه څه وکړم د خلکو په مقابل کې. دا یې نه کوي. زمونږ علما چې دي، زمونږ ولاله زه څه ډارېږي چې بیا به سبا په ما باندې انفجار وشي، طالب په مسجد کې په میراب کې بم راته کېږي. ټول امنیت نه ډارېږي. مونږ ونه شو کولی په دغو نسلونو کې ټول مسایل چې مابین ته راغله قوتونه دغه امنیت اقدام وساتلی. یعنی مونږ په خپله اداره کې داسې یوه اداره لرو دا اداره بې تفاوته ماته ښکاري
کې،
خلک بې تفاوته راته ښکاري کې. نو وخت دغه څه بې تفاوتي چې وجود ولري، نو دا کارونه خو ډېر اسانه دي.
د امنیتي چارو پو جنرال عتیق الله امرخیلو.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي له پاکستان او ایران سره سرحدي پولې ستونزې او سرغړونې ثبت کړې. محب الله سمیم دغه څرګندونې نن په کابل کې ورلسته د دولت د حساب ورکونې په غونډه کې وکړې او ویل چې د دغو ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. په عین حال کې د کوچیانو د چارو د انسجام د ریاست مسؤول هم په دې غونډه کې یو لړ څرګندونې کړې. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
پولیسه د دولت د حساب ورکونې د بهیر په لړۍ کې نن چهارشنبه د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت او د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام ریاست د خپل یو قلونو کارونو پاړه معلومات ورکړل. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم په دغه ناسته کې ویل چې په تیر یو کال کې د ډیورنډ کرښې او ایران سره په پولو کې سرغړونې او ستونزې مشخصې او د افغانستان د حکومت او لاړوند ادارو او چارواکو سره د حل په هدف شریکې کړې دي.
د ډیورنډ فرضي کرښې او له نورو هیوادونو سره زموږ پر پولو بیلابیل ډولونه سرغړونې شوې دي. د سرحدونو چارو وزارت د خپل کاري استقامت په پام کې نیولو سره دغه سرغړونې کشف او ثبت کړې دي او د لا ډیرو اجراءاتو او مخنیوي لپاره یې اړوند ادارو ته استول. له ایران سره پر پوله 925 کیلومتره اوږدوالی لري. سرحدي پیلرونه نوي شوي دي او له څو لسیزو وروسته یو ځل بیا صفري نقطې تثبیت او په نښه شوي.
ښاغلی سمیم وایي د آمو سیند تخریبات هم تثبیت شوي چې په خبره هر کال له ځان سره نورو هیوادونو ته په ځانګړي ډول ایران ته له بهېدو سره د افغانستان زیاته خاوره وړي، خو په خبره د صفري نقطو د ساتلو او مشخصولو لپاره په تحقیقاتو کار روان دي. خو نوموړي له ګاونډي هیوادونو سره پر پوله د سرغړونو په اړه جزئیات ورنه کړل. بلخوا ولسته د دولت د حساب ورکونې په بهیر کې په همدې ورځ د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام ریاست مشر حبیب الرحمن ویل که څه هم د تیر کال په پرتله کوچانو ته کار سوی، خو زیاته یې کړه چې دوی لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ښاغلی حبیب الرحمن اندېښنه وښوده چې په هیواد کې یو شمېر کړي د خپلو شخصي ګټو لپاره کوچان یوازې یو قوم پورې منسوبوي، چې له امله یې دوی له خپلو حقوقو بې برخې سوي دي.
هیڅوک په دې کې مغالطه باید نشي چې کوچان خاص قوم پورې وتړي. د افغانستان تاریخ ته په کتو کوچان قوم نه بلکې قشر. هر هغه څوک چې یو قوم ته منسوبوي، هغه به یاد ځمکې مافیایي، هغه به یاد غوښې مافیایي، هغه به یاد لبنیاتو مافیایي، هغه به یا په یو شکل د اشکالو خپلې ګټې په خطر کې ویني چې دا موضوعات مطرح کوي. کنی مون په ثبوت او شواهدو، په عیني ثبوت او شواهدو وایي چې کوچان قوم نه بلکې قشر.
ښاغلی حبیب الرحمن د کوم ځانګړي کاس یا کړي نمونه خست، خو یې ویل هغه څوک چې دې مسایلو تلمن وهي باید ترې لاس واخلي. د کوچانو چارو د انسجام مشر کوچان د افغانستان په هیواد سیمه او نړۍ کې د ستر اقتصادي فرصت په توګه یاد کړل. نوموړي په 1999 کال کې د یاد ریاست د چارو د راپور په اړه وویل چې په تېر یو کال کې تر دې دمه له 5000 زیاتو کوچانو پاسپورټونه او برېښنایي پیژندپاڼې ترلاسه کړي دي. هغه په 1499 کال کې د کورونا وایروس د خبرېدو لامل د 202 میلیون افغاني بودیجې نه دا 100 سلنه بودیجې د مصرف ویل او لامل د کورونا وایروس خبرېدل یاد کړه.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د دې خبرونه تر څنګ د غراز د اساسي بشري حقوقو بل اونیز خبرونه هم مهیروي. د حکومت له خوا د دریم ځل لپاره د اصلاح شوی د 1400 مالی کال د بودیجې په اړه په ولسي جرګه کې بیا بحثونه انتاوده شوی دی. یو شمیر وکیلان وایي چې په دریمه مسوده کې د دوی وړاندیزونه په پام کې نیول شوي او نور باید دغه بودیجه تصویب شي، خو یو شمیر نور مخالفت کوي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د ولسی جرګې د چهار شنبه ورځی غونډه د 1400 مالی کال د بودیجې د دریمې مسودې لپاره بحث ته ځانګړې شوې و. یو شمېر وکیلانو د مالی وزارت لخوا بودیجې کې راغلي بدلونونه وستایله وختنه وکړه چې نور باید په دې اړه پریکړه وشي. د ولسی جرګې دوه غړي یارباز حمیدی او فاطمه کوهستانی
دا زموږ اختیار ده چې موږ بودیجې ته سور کارت ورکو کښین کارت خو تالار ته باید بودیجې راشي.
پروژه های مردمی
نږدې 310 پروژې اضافه شوې دي. د دې ترڅنګ مو د خونکو او ټیټرتبه مامورینو د معاشاتو د لوړېدو غوښتنه کړې وه چې بودیجې کې ورته ځانګړی کوډ نظر کې نیول شوی او د ستایلو وړ ګام دی.
خو ځینې نور بیا وایي په بودیجې کې راغلي بدلونونه دومره نه دي چې دوی وړاندیز کړو. د ولسی جرګې غړي سید طه صادق او محمد حنیف
متاسفانه د بودیجې په درېمه مسوده کې هم د پام وړ بدلون نه دی راغلی. نه د زینتي شیانو لګښتنه راکم سوي او نه هم د بې ځای او سلګونه زره معاشاتو مخه نیول سوي.
هر ځای چې ګورئ بې ځایه لګښتونه دي. د خلکو د استازو په توګه یې باید مخه ونیسئ او پرې نږدئ چې حیفو میل شي.
خو د ولسی جرګې یو شمېر نور غړي بیا وایي بودیجه د مالي کمیسیون او یو شمېر کسانو لخوا یرغمل نیول شوی او ترې د سیاسي او شخصي ګټو لپاره استفاده کیږي. د جرګې د همدې غړي ولډلې ضیاءالدین اکازه او نعمت الله کاریاب وایي
وکیل صاحبان وایي یو عسكر ودروش د بل هیڅ کمیسیون صاحب راځي د کمیسیون مالی بودیجې دا مربوطه کمیسیون مالی بودیجې نه ده. دا بودیجه ګرو د کمیسیون مالی بودیجې کې
قراردادونه او امتیازاتو د نو ورکړې په وجه بودیجه په ګرو کې نیول شوی.
خود ولسی جرګې د رئیس میر رحمان رحمانی په ګډون د مالی چارو او بودیجې کمیسیون د ادارې دوی د مالی چارو او بودیجې کمیسیون غړی عظیم کبیر زایی وای دوی له هم له حکومتي مسؤلانو سره د بودیجې په برخه کې د ولسی جرګې لخوا د 19 وړاندیزونو د عملي کېدو په بحثونو بوخت دي.
اما یک برت یک صفه نیست،
دا یو پاڼه نه ده. موږ له 19 موضوعاتو یوازې پر دو بحث کړی. په دې دو مواردو کې هم اختلافات شته.
لدی وړاندې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی حکومت تورن کړو چې بودیجې ګراو نیولې ده. خو لدی ټولو نیوکو او تورونو وروسته بل اخر د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی پریکړه وکړه چې د مالی چارو او بودیجې کمیسیون د څومره ژر چې کیږي د 1400 مالی کال د بودیجې دریمه مسوده عمومي تالار ته وړاندې کړي.
مسوده بودیجې په تمام
د بودیجې مسوده ټولو کمیسیونونو ته تللې ده. د ولسی جرګې دایمي کمیسیونونه دند لري چې بودیجه په دقت مطالعه او خپل وړاندیزونه په لیکلي ډول د مالی چارو او بودیجې کمیسیون ته وسپاري. د مالی چارو او بودیجې کمیسیون د خپل غونډه ونیسي. د بودیجې مسوده د تالار ته راوړي سو پریکړه وشي.
د افغانستان ولسی جرګې تر اوسه 2 ځله د 1400 مالی کال د بودیجې مسوده رد کړي. ولسی جرګې د ښوونکو ټیټ رتبه دولتي مامورینو او سرتیرو معاشاتو له زیاتېدو سربیره 19 موضوعات وړاندیز کړي چې باید بدلون پکې راشي. خو په ولسی جرګې په دې موضوعاتو کې د بدلون په اړه د وکیلانو دریځ لا هم په دوو برخو ویشل دی. هغه ټکی چې دا اندېښنه زیاتوي چې شاید ژر د نوي مالی کال د بودیجې په اړه پریکړه ونشي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا سنا جرګې د متحدو ایالاتونو د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د استزام محاکمه قانوني وبلله. ډونالد ترامپ په دې خاطر محاکمه کیږي چې آیا نوموړی د جنوري په 6 د کانګرس پر ودانۍ د برید په قضیه کې ملامت دی او که نه. د سنا جرګې پرون د هغه محاکمې ته رایه ورکړه. نور بل اسمت سروانو وورو.
د امریکا سنا جرګې دې ته رایه ورکړه چې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د دوهمې استزام غونډه دې راوبلل شي، خو ترڅو چې ډیری جمهوری پال غړي خپل دریز بدل نکړي داسې نشکاري چې دا کار دی وشي. پرون د سنا جرګې د څلور څلوېښت مخالفو رایو په وړاندې په شپږ پنځوس موافقو رایو دې ته لاره پرانیسته چې له نن چهارشنبې څخه رسمن په دې بحث وشي او معلومه کړل شي چې آیا د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو په برید کې نوموړی ملامت و او که نه و. پر دې موضوع په رای اخیستلو کې د جمهوری پال ګوند شپږ غړیو له دیموکراتانو سره لاس یو کړ، خو له دې داسې ښکاري چې د ټرمپ د استهزا کولو لپاره لا دا کافي نه دی. د استهزا لپاره د سناتورانو په درو کې د دوو برخو ملاتړ ته اړتیا ده. بحثونه ډیر پر دې دي چې آیا د امریکا اساسي قانون د دې ملاتړ کوي چې یو څوک د ولسمشۍ له دورې وروسته استهزا شي. امریکایي رسنیو ویلي چې ترامپ په فلوریدا کې له خپل کوره د سنا جرګې بحثونه کتل او د خپلې مدافع ډلې له لوري پر وچو کوژوش استدلال غوسه و. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترامپ مدافع ټیم پر خپلو بحثونو کې منظم او منسجم نه و. د دیموکرات ګوند د مریلند استازی جمی راسکن چې د ترامپ د استهزا کولو د ډلې مشري کوي وویل د اساسي قانون غوښتنه ده چې پخوانی چارواکي باید د واک پر مهال د خپلو سرغړونو حساب ورکون کیږي. د ترامپ پاریدلو پلویانو تیره میاشت هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې د نن پکې انتخاباتي یا الکترول کالجونو د هغه د ځای داستی جو بایدن د بریا په اړه غونډه لرله. د ای بی سی نیوز د یوې نظر پوښتنې له مخې چې د یک شنبه په ورځ خبره شوه اکثره امریکایان د دې پلویان دي چې ترامپ دې د سنا جرګې لخوا محکوم شي. په دې نظر پوښتنه کې څلور پنځوس فیصده پوښتل شویو کسانو ویلي چې د ترامپ د محکومېدو او په راتلونکي کې پر یوه عامه پوست د هغه د ګمارنې د مخنیوي ملاتړ کوي. په سنا جرګه کې چې جمهوري غوښتونکو پرې واکمن دي، دیموکرات سناتوران د ولس جمهوري غوښتونکو سناتورانو ملاتړ ته اړتیا لري چې له مخې د ترامپ د محکومېدو پریکړه وکوي. په دغه لوړ شمېر کې د جمهوري غوښتونکو سناتورانو د ملاتړ جلب له امکانه یو څه لیرې ښکاري او له همدې کبله ممکن ترامپ برعت ترلاسه کړي.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په دې ورسته کې فضا ته د هیوادونو لخوا د فضایي بیړۍ او سپوږمکیو د لیګلو بهیر ګړندې شوی. مخکې خبرونه کې مو اوریدل چې د متحده عربي اماراتو ستور بیړۍ په لومړي ځل د مریخ اتموسفیر ته ورسیده. پخوا د سترو قدرتونو یا اقتصاد لرونکو فضا د دوی په انحصار کې و، خو اوس د ودې په حال کې هیوادونه هڅه کوي چې فضا ته خپل سپوږمکۍ واستوي. ترکیه هم غواړي چې سپوږمۍ ته ستور بیړۍ واستوي. د ترکیې ولسمشر ویلي په راتلونکو څو کلونو کې به د نړیوالو په مرسته سپوږمۍ ته ستور بیړۍ ولیږي او فضا ته به یو ترک وګړی په ماموریت ولاړ شي. نور بل اسمه څاروانه واورو.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي تر 2023 میلادي کال پورې به سپوږمۍ ته ستور بیړۍ ولی شي. اردوغان دا خبره د چهارشنبې په ورځ یوه ورځ وروسته له دې وکړه چې د متحده عربي اماراتو ستور بیړۍ د مریخ مدار ته ورسېده. امارات په اسلامي هیوادونو کې لومړنی هیواد دی چې د مریخ اتموسفیر ته ستور بیړۍ لیږي. لومړی پلا د 1969 میلادي کال د جولای په شلمه امریکایي ستور مزلې نیل آرمسترانګ پر سپوږمۍ پښه کېښوده او له هغه راوروسته په سپوږمۍ کې د څېړنو لپاره ګڼ ماموریتونه ترسره شول. په وروستیو کلونو کې هند او چین په دې برخه کې ډېر فعال شوي دي. دوی د سپوږمۍ هغې خوا ته ستور بیړۍ ولیږلې چې نسبتا تیاره ده او تر دې پخوا هلته ډېرې څېړنې نه دي شوي. د ترکیې ولسمشر وایي سپوږمۍ ته به د نړیوالو په همکارۍ ستور بیړۍ ولی شي. د ونه ویل چې د چا په همکارۍ؟ په وروستیو کې ترکیه د دفاعي وسلو په برخه کې له روسیې سره نږدې شوې ده، خو اردوغان تیره میاشت ویلي و چې د ټسلا او سپیس اکس له خاوند ایلن ماسک سره یې خبرې کړې دي. سپیس اکس کمپنۍ په تجاري بڼه ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو مرکز او نورو ته خدمات وړاندې کوي او ټاکل شوې ده چې ناسا د سپیس ایکس په کپسول کې درې تنه له خپل وستور مزلي سره فضا ته ولي شي. دا به لومړنی تجاري سفر وي او هر سفر کوونکی به 55 میلیون ډالر کرایه ورکړي. دوی به د راتلونکي کال په جنوري کې فضا ته لاړ شي او هلته به 8 ورځې په فضایي تمځای کې تیرې کړي. رجب طیب اردوغان د خپل هیواد لپاره له ستراتیژیک هدفونه ټاکلي چې په هغو کې یو دا دی چې په راتلونکو 10 کلونو کې به د دغه هیواد یو وګړی د علمي ماموریت لپاره فضا ته لیږل کیږي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس پرې به ظاهر سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز به واورئ.
افغان چارواکو نن د کابل ښار په یوه بمې چاودنه کې د 15 امنیتي حوزې د امیر محمد زی کوچی په ګډون د خلکو وژل کېدل وغندل. د افغانستان ولسمشر لومړی مرسیال امر الله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې ښاغلی کوچی د طالبانو په حمله کې وژل شو او د غچ د اخیستو خبره یې کړې ده. تر اوسه د کابل د نن ورځې د چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. پلازمینه کابل په تیر شاوخوا یوه میاشت کې تقریبا هر ورځ د خونړیو چاودنو شاهدان. افغان چارواکي وايي په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو لپاره د واسکټونو د جوړېدو یو مرکز او د ځانمرګو اوسېدځای یې ویجاړ کړی او 22 وسلوال مخالفین یې وژلي دي چې بهرني اتباع هم پکې شامل دي. د غزنی د ولی ویند احمد واحد الله جمعزاده نن ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو تیر شپه د غزنی په د یک ولسوالۍ کې کوماندوي عملیات کړی دي. طالبانو د دولت د خبره رد کړې ده. په بامیان ولایت کې وسارنوال د رشوت اخستلو په تور ونیول سو. د بامیان امنیه قمندان نن ازادي راډیو ته ویل چې د وسارنوال د 10000 افغانۍ رشوت اخستلو پر مهال نیول سوی دی. د برما یا میانمار په یانګون او مندالی شهرونو کې زرګونه نور کسان نن له هغه مذاکرونکو سره یو ځای شول چې د پوز د کودتا په اعتراض راوتل دي. او د بیپول خبريالانو ټولنې پر آذربایجان ژغ کړی چې ژر تر ژره هغه خبريال ته روغتي مرستې برابر کړي چې له 1980 راځي په بند کې دی او له څه باندې یوې ونې سی د نه خړو اتصاف پیل کړي.
او مخکې دې چې سپورتي خبرونه ته او بخې د ازادي رادیو خبرونه ته ور ورسیږي. په مکه سپورتي خبرونه ته
په کابل کې د لوړ عمر لرونکو د وشو ژمنۍ سیالۍ چې پرون پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د وشو فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالۍ کې د کابل په ګډون له 10 ولایتونو 130 لوبغاړو ګډون کړی و چې له دې ډلې 40 غوره لوبغاړي وټاکل شول. د ښاغلي یورش په خبره د دې لوبو مخه د وشو لوبې پراختیا او د غوره لوبغاړو ټاکل دي. نوموړی زیاتوي دا ټاکل شوي 40 لوبغاړي به د هوت میاشتې په دریمه یو بل پړاو لوبو کې ګډون کوي چې په پایله کې به 11 لوبغاړي ټاکل کیږي تر څو ژوندۍ لوبو کې د ګډون جواز ترلاسه کړي. د ښاغلي یورش په خبره دا سیالۍ په 11 وزنی کټګوریو کې ترسره شوې. په هرات ولایت کې د موتای سیالۍ د افتخار ورزشي کلب په بریا سره نن پای ته ورسېدې. د دې ولایت د موتای فدراسیون مشر سید رضا حسیني نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ چې سوله د هر خاروان په نوم پیل شوې وې د هرات له 10 ورزشي کلبونو 100 لوبغاړو ګډون کړی و. دوه ورځې دوام وکړ. د ښاغلي حسیني په خبره دا سیالۍ د موتای ورزش د پرمختګ لپاره جوړې شوې وې. نوموړی زیاتوي د دې لوبو په پای کې افتخار ورزشي کلب د 6 مډالونو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام، د میهن ورزشي کلب د 3 مډالونو په ترلاسه کولو سره دوهم، او د فدایانو ورزشي کلب د 3 مډالونو په ترلاسه کولو سره دریم مقام ترلاسه کړ. د منچستر یونایټډ فوټبال لوبډلې د ویست هام لوبډلې ته په مات ورکولو سره دویم ټیم شو چې د انګلستان حذفي جام څلورم پړاو سیالیو ته لار ومنده. د ورزشي خبري ویبپاڼو د راپورونو لمخې تیر شپه کوربا منچستر یونایټډ فوټبال لوبډلې ویست هام لوبډلې ته 1-0 په وړاندې ماته ورکړه. له دې وړاندې ګټونکو لوبډلې برنلی ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړې وه، او د انګلستان په څلورم پړاو حذفي جام سیالیو کې لومړی ځای خپل کړ.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نه میومنې د خبرونه چې زه هم عین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې هم غږی کوونکې خاغلی نقیب الله بشری دی بشری صاحب تاسو ته خراغلاس وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم هیله لرم چې صحت ولرئ زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشم غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنده او ځغلنده خبری وکوم د بشری حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشری حقوقو په مفهوم پاک باندې ډیر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې هغه کې د بشری حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده ورته په تیر یو نیم لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشری حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو د تاسو پښتنه په جواب کې زبېدې مې چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کني جدي دی هغه ژبنې دی هغه رنگ دی هغه قومي وي هغه جنسي دی هر توپیر وي پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري پټولنک چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا انسي ایخلي ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کېدی چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکټه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند اداري د غوی ته د انسان په سترګو وګوري د غوی आवाज ووري د غوی غږ ووري د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د نه چې دا په نظر کې ونیشي چې ته څوک یې ته خزه یې ته نری
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبري شوی
په دې اکل باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په ځغر د اشاره شوی دی چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي برابر حقوق لري هم زمنګ په قوانینو کې په اساسي قانون کې زمنګ دې مسلې ته راغند اشاره شوی دی چې نر دې که خزه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونه کنوانسیونونه کې د ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته لدی نه شي د غوی سره تبعیض وشي غوی سره توپیری برخورد وشي دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي خو په افغانستان کې هم همداسې دي وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او خزه خصوصا دوشتمه ماده از منګه د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي شخ نر او خزه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري
دا چې په قانون کې دا مسله راغلې ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې اما نن سبا موږ په ټولو نه کوي نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله د با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی دا چې زمونږ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي. دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په دې روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي، هغه شانت چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شانت چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته دې ته اشاره کړی دا د خصو او نارینته ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړی دی، په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اسی شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی. ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیرې ځایونه کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصلا په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه ادارات چې قانون تطبیقي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک پراجه کوي هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکل باندې، ځکه هغه تغدا د پرنسپل دی چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینې د روغو انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسره تبيزي چلن کیږي، برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي د هغه معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې هغه د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی د هغه وکي دغه کارونه کوي. یاد اوسمه چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږه اوسیږي دغوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دا هغه مسایل چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. کچیرې غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلفه دی چې دا جوړ کړي، وزارت معارف مکلفه دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچیرې وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبيزي جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډیر کله د خزو د نارینه او بحث را منځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډیر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کیږي، الته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلند وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي، خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې د خپل حالت کې برابر پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چیرې کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته د زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسي پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لاقل تعلیم یافته دي، پوي دي د په دې باندې چې نر او خزه برابر حق لري. نر او خزي که هغه ماشوم دی که هغه هر څوک دی هغه برابر حقوق لري. دغه خپل کورنۍ دې ته وهڅوي، ورسره کار وکړي، پوهاوی ورته ورکړي، ذهن روښانه کړي، هغو او دې ته وهڅوي چې نه، دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لباندې لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو، موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد چې دا جلکې هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزی، تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کی، چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي، دغه نه به انجینر جوړیږي، لکه ناری نه چې جوړیږي، دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغه نه به یو قاضی جوړیږي، دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشری او انساني حق دی. دا نه تنه چې زه ته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښ نه دا حق دا لري، او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو. او د نارینه او د ښځې سمز دا توپیر ونه کوچ ته نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسي حق نه لري.
ډیر زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو، دا ود دیونه خبرونه تر بلې ونې خو وخت ولري. علامه مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر راغله. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زن خاله نو کاری با دی کهونه
ارغا هست بایی تکڑا هست بایی تبا پا دیوان سپریگی سهار سهار با پا دیوان منده وی با دیر روزایو کی.
درنو اوریدونکو سلامونه میومنی. دبال خلایات د نوم او تاریخ پاکلا پوهی گی؟
بلخ یا حقا پخوانه باکترا یا باختر چه پخوانه متونه که دیتا باکترا هم را غلای دا 15000 کال تاریخ لری.
د بلخ ولایت د ولسوالیو او محصولاتو په اړه څومره معلومات لري؟
په عموم کې بلخ ولایت 14 ولسوالۍ لري. تولیدات هم شته دي، لکه زردالو او شفتالو، بادام هم پکې شته دي، انار هم پکې شته دي.
نن امدا موضوع څېړو. په پایل کې د بلخ د نوم او تاریخ په اړه خبرې کوو، بیا د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. له آزادي رادیو سره اوسئ. قدرمن اوردونکو، بلخ د افغانستان په شمال کې پروت هغه ولایت دی چې د خپلو ځایي اوسیدونکو تر څنګ د نورو ولایتو خلک او بهرني سیلانیان هم د ښې هوا، خوږو اوبو، خایسته تفریح ځایونو او نورو ښکلاوو ستاینه کوي. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف دی چې د سوداګرۍ لاړخه د افغانستان له مهمو سیمو څخه ګڼل کیږي. د بلخ ولایت د پخوانیو نومونو او تاریخ پاکله د علومو اکاډمۍ علمي غړی نورالله کوثر وایي چې بلخ ولایت د افغانستان له لرغونو او مهمو ولایتو څخه ګڼل کیږي.
بلخ یا هغه پخوانی باکترا یا باختر چې په قدیم یونانی کې د تا باکترا هم راغلی دا چې د بودیزم او د زرتشتیانو او همدا رقم د بودایانو او د کوشانیانو مرکز وو. بیا رستنی بونتلو کې د تا باختر راغلی، او بیا رستو په اسلامي متونو کې د تا بلخ کلمه استعمال شوی ده. دا د خوانی مراکزونه ده. 15000 کال تاریخ لري. سلیما بادشاہ دی پلو اې دی نمونه په مختلفو نمونو سره ستاد بلخ باکترا یا همدا رقم باختر دا ټول دمدی نمونه دي. د زیند اسب معنا ورکی، البته دلته په مغو وخت کې اسب سواران ول یا د دې ځای زیند اسب څه مشهور او په دې کې یو قلعه هم ده، یما پادشاه قلعه ده، او یو مشهور قبر ده په نوم د شیس علی سلام، خلکو یې د شیس پیغمبر قبر ده، او بل یو قاضی ابو موتی ورتوی د امام بونی رحمت الله علیه دی، مذهب یو ستر عالم ده، فقیه ده، په نوم د قاضی ابو موتی هغه هم دلته دفن ده، او جوان مرد قصاب دفن ده، او بل د خواجه پارسای ولی مسجد چي ده، شین گنبد یا گنبد سبز یا سبز پوش چې ورته وای دی، گنبد د مسجد هم ده په خپل بلخ ولسوالۍ کې ده. بیا د مزار شریف ده خو روست نه یغه ده، ده خو روست بیا د سلطان حسین بایقرا په وخت کې د روزه چې جوړه سو به مزار ته مرکزیت را انتقال سو، ورنه په خوانی تمدن چې د کوشانیانو تمدن او همدار رقم د باختریانو تمدن او د نورو تمدن نه هغه په بلخ کې تیر سوی دي.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف دی. په مزار شریف سربیره څلوېخت ولسوالۍ لري. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د ماسترۍ محصل اسدالله نصری وایي چې د بلخ هر ولسوالۍ ګټور او با کیفیت محصولات لري.
په عموم کې بلخ ولایت 44 ولسوالۍ لري او یو بندري یا سرحدي شهرک لري. 44 ولسوالۍ کې به ډېر زیاتې مشهور چي دي. سند خل ولسوالۍ د شولګر د چمتال د چاربولک د نارشایی د دیدادی د نور هم دغه سه کالدار او کشندی او دولت آباد او زاره او د بلخ ولسوالۍ زنه تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو بادام هم پکشته دي انار هم پکشته دي بل د خول ملسوالۍ چې مثال د بلخ ولایت شرق ته پرته ده دغه ولسوالۍ هم ځنې تولیدات لري لکه انځر او زردالو خربوزه بادام د دغه ولسوالۍ ډېر زیات مشهور دي بل ولسوالۍ چې ډېره مشهوره ده د بلخ ولایت شولګر ولسوالۍ چې هلته هم دغه شفتالو زردالو هندوانې او خټکی هم پکې زیات دي د چمتال ولسوالۍ هم زمونږ یو زراعتي ولسوالۍ چې هلته هم غنم او جوار او ځنې زراعتي مسائل حل ته هم شتره بل زمنګ دا د مرکزی ولسوالۍ چې دغه نارشایی ده چې د خار مرکزیت پورې اړه لري دلته نو بیا د کنجیت الوا او الوی مغزی او شیرپیره دلته ډیره زیاته مشهوره ده بل ولسوالۍ زمنګ دیدادی ده چې دغه سبزیجات او زردالو دغه مسائل حل ته هم شتره.
بلخ ته اکثره کسان د میلی او تفریح لپاره هم ورځي. دوی وایي چې هلته بیلابیل خوندور خواړه پخیږي، هغه خواړه چې په نورو سیمو کې نشي پیدا کولی.
زه ډیر وخت په مزار شریف کې اوسېدلی یم، هلته تللی یم، موږ هلته د علمي کارونو دپاره تللی یو، همداسې تللی یو. په ځانګړي ډول د نوروز په میلو کې ما څو ځلې هلته ګډون کړی دی. مزار شریف ډېر ښه ښار دی، له کابل چې د افغانستان پلازمېنه مرکز ده، له دې نه دویم ښار چې یعنې ډېر قومونه پکې اوسېږي، ډېر ژبې پکې اوسېږي، ډېر زبونه پکې اوسېږي او ډېر خلکو پکې جمع جوش په اصطلاح ده. نو هغه چې دا مزار شریف ښار ده، بیلابیل قومونه دي، بیلابیل ژبې دي هلته. تر ټولو جالبه خبره دا ده چې خواړه ډېر داسې ښه منظم خواړه دي. په کابل کې اکثره یا په مشرقي ولایتونو کې داسې دا سوځېدلي خوراک ډېر رواج دي. او هلته چې ده هلته معمولا هغه خوراکونه چې شیدلي یا چې تپ خوړلی دغسې خوراکونه ډېر هلته عام دي، لکه ازبکي ده او داشي ده او نور رنګارنګ خوراکونه پکې دي هلته پخېږي.
په نوي کال کې بیا د ګل سرخ میلې ته هم ګڼ شمېر کسان ورټولېږي. د ګل سرخ په میلې سربېره تاریخي آثار بیا هغه څه دي چې اکثر خلک یې د لیدلو شوق لري او ورځي، خو لا هم د تیرو جګړو له وجې ډېرې تاریخي سیمې ورانې ویجاړې دي.
د مانم فرید فیصل دی، د مزار شریف ښار اوسېدونکی. د بلخ ولایت د افغانستان یو لرغونی ولایت دی چې پکې ډېر تاریخي آبیدات شته دي. شخصا زه بلخ ولسوالۍ ته تللی یم، روضه مبارک خو دلته په ښار کې ده. په خلم کې یو شمېر تاریخي آبیدات دی چې هلته هم تللی یم. باغ جهاننما په خلم کې دی، هلته تللی یم. بلخ کې د نو گنبد جومات دی، بالای سار بلخ دی، هغه جومات دی، د رابعه بلخی مقبره ده. دغه کوم لرغونی سیمه چې دی یا دغه آبیدات چې دی د باد مرغه د تهدید دلان دیدی، هم د امنیتی د لحاظه او هم د جوړښت لحاظه. سیلانیان چې دی نور هیوادون راځي، هغه خونه شي کولی شي هغو سیمو ته لاړ شي. یو شمېر افغانان چې کوم دی، هغه چې مثلا په دولتي نهادونو کې نه دي یا څه مشکل نه لري یا زړه ټول وی، هغه هم کسی خو مونتا بیا دی چې هغه وضعیت ګوري، د یو شمېر د عابدات و جوړښت یعنی ساختاری د لحاظ لږ څه صدمه لیدلې، دا اړتیا لري چې باید جوړ شي. لکه نو گنبد جومات هم دی، هغه هم د ساختاری د لحاظ جدا صدمه لیدلې، اړتیا شده چې هغه باید جوړ شي. د مولانا کور هم دغسې، هغه هم تقریبا تر ډېره بریده پورې خراب شوی دی. پخوا به ویل کېدل چې افغانستان د سیلانیانو د برخې نه ډېر پیسې ترلاسه کولې، خو نن سبا د باد مرغه دغه جګړه او ناامني چې شوې ده، دغه پیسې قطعا فکر نه کوم چې د پخوا په پرتله بیخي د مقایسې وړ هم نه ده، شاید دومره پیسې هم نه وي. که چیرې دا جوړ شي، ورغول شي، جاینه سم شي، سیلانیان ته زمینه برابر شي چې د راشي د مناطقو نه کتنه وکړه، بدون د شکه چې دولت هم د یو لویه مرسته ده، هغه پیسې چې دې طریقه ترلاسه کړي، دی کولی شي دغو پیسو پر اساس دغه ځاینه بیرته دوارې ورغوي جوړې کړي.
په بلخ کې له اسلامي دورې مخکې تاریخي سیمې هم په خپل پخواني حالت پاتې دي. یادې سیمې ډېر شمېر بهرني سیلانیان هم لري، خو دا چې امنیتي حالت دومره ښه نه دی، په زغرده زړه نشي کوای چې ورشي او له تاریخي آبدونه لیدنه وکړي. نورې خبرې د بلخ له اوسېدونکي امان څخه ورو
دلته زیر سیمه چې کتابونه راخستی دي چې د اسلام له دورې څخه مخ کې دي د ساسانیان دورې د کوشانیان دورې د بختران دورې پورې ارتباط لري هغه هم کاوه آهنګر او مثلا لرغونی سیمه د سیاګرد سیمه یاد کړی ده او د نوبهار آتش کده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري همدارنګه د وهران آتش کده خپل بالا حصار سیمه او د البرز د غرو لمنې دا یاد شوی دی چې دغه سیمې چې مخې د اسلام له دورې څخه دغه سیمې په د باستاني ساحو کې ثبت شوي دي او دغه یاد شوي دي او د هندوانو قلا په نوم باندې هم آبدای تاریخي ده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري دغه سیمې دي چې د اسلام له مخکې یاد شوي دي چې هلته کوم سیاحین راتلل یا کومې سیمې چې باستاني دي مثال جمشید شهر د خپل د بلخ بازار همدارنګه د اسلام له دورې کې مو یادونه وکړو د ابو نصر پارسا مسجد دی په بلخ ولسوالۍ کې حج پیاده یا نوګنبد مسجد باندې مشهور دی دا سیمه ده او د خپل روضه شریف د الټلي کرم الله وجهو زیارتي آرام ځای دی او همدارنګه په خلو ولسوالۍ کې د جهانما باغ په نوم باندې تاریخي آبده یا لرغونې سیمه ده متاسفانه وایم چې دغه سیمې ټول متضرر شوي دي که چیرته موږ د جهانما دغه باغ د بڼ ورغول شي نو دا به په بلخ ولایت کې به د بابر باغ په مصر باندې یو باغ
زمانم ظهور کمال دی وردګ ولایت خیم زه همیشه د ازادۍ رادیو جون پښیبو کې خبرونه اورم علت دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن زد کوم تاریخ دیوان شمه وطن
قدرمن دوستانو دا ژوند په ژبو کې خبرونه تربیه پارزای کی چیاست الله مو مال او ملګری
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
چه دهسم شور ما شوری ما شر وسم چه دهسم شور ما شوری ما شر وسم پکاژ کته کور دم مجمروسم پکاژ کته کور دم مجمروسم چه دهسم شور ما شوری ما شر دهسم شور ما شوری ما شر چپز کریے خلوت بت کنا کیجی پسے کریے خلوت بت کدا کیجے تہا سنم پہ یاد میں جگارو سو تہا سنم پہ یاد میں جگارو سو چتہ حسن شور ما شوری ما شر وسو چتہ حسن شور ما شوری ما شر وسو پکاژ کته کور دم مجمروسو چه دهسم شور ما شوری ما شروسو چت زلف خوش پہ یہ خال پغیش کے واخس چت زلف خوش پہ یہ خال پغیش کے واخس د فلک په شبستان کې قمر وسو د فلک په شبستان کې قمر وسو چې د حسن شرما شوریا ماشر وسو چې د حسن شرما شوریا ماشر وسو چتا حسن شرما شوریا